خدا هغه مواد چې دوی کاری مواد استاندارد مواد دي او دوی دغه پروسیجر کوم چې ده چې دوی هغه پروسیجر مختوړي تقریبا نسبتا درست پروسیجر ده.
په غزنی کې په دا وروستیو کې ډیری کسانو د خپلو تولیداتو په تیارولو او بازار ته په وړاندې کولو لاس پوری کړی دی.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د دیونې په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګ مرستیاله غلې ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، موږ خدا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس زه په حق لا باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدوده ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدوده ده، په دې معنی او مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدوده نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایو چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنی دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړۍ او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په پلارو او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دو ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. کچیر خلک کافی خوړونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافی خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه یوړل شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خواشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسون تحقیق هم دا ښایي چې د 1983 کال نه را په دې خوا تر 1986 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکي خلک د موجوده جنګونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق په رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه یې محرومه کړي. او زموږ په ملي قانونو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشته ماده کې دا حق تضمین شوی او هغه تر هغه لدی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅوک پرته له قانوني مجاوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅوک د دې حق څخه نشي محرومیدلی.
که راشو په افغانستان کې د نامنې ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي، مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یو وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي، د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېره خوشنۍ سره باید ووایم چې زموږ په د هیواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نه واخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې، او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاحګانې دوی ساتي، ادوه هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي، دوی هماغه قبیلوي جرګی دی چې دوی تر سره کیږي او په دغه باندې دغه خپله دښمنی غواړي چې لمنځه وسی، په انده چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی، په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغلته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی، چې دا خبر د کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي، چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې د یو باصلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي، او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي، چې دغه خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په 6 ماده 2 فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي شي، چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په 6 ماده کې 3 فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوی دي او دغه شرایط پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته دغه شرایط نه څوک حق نه لري چې د هغه ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود که ده ادام جزا موارد کم چه راغلی ده چه کم جزاگان باید ادام مرتب په نظر که نیول شوی، حقا دادی چه ده نسل وژن جرم ده، ده بشریت زد جنگونه دی او همدارنگا ده دولت پر خلاف بانده تجاوز ده، ترور، چاودن اختطاف و برمتکولو مجرمینو تا ده ادام جزا په نظر که نیول شوی. همدارنگا عمد قتل ده په حق موارد که چه قانون پیش بینی کری وی. او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی. او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډېره زیاته مننه.
مننه له تاسو هم
درنه اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړه، دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه میومنه د بادام باغ په تاریخ خبري است
په ډیر لسه او ډیر سخه تر ډیر لسه ودو څلوي خلک کوي دا احداث شوه دی نه راغول شوه دی اول بوټي چې دې ته انتقال شوه دی او نهال شوه دی هغه د بادام بوټي و
د بادام باغ د ارزښت پکلڅوي
اوه واه یعنی یو تخم لاندې وی چې ما سندري ویلي ټپی ویلي یقینو کا چې زه ډېر په خوانو دور ته لاړم الته ادا خاصه فضا د بادام باغ
ست د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تروسا ست د سترګو
نن پام دی اکل خبرې کو په پیل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تمکیګو اهمیت چیرو او له مسؤلو کسانو سره هم غږیږو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده قدر من اوریدونکو په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی د کابل په سره شمالي کې موقعیت لري د بادام باغ شمال ته سر کوتل جنوب ته کارتي پروان غرب ته د قرغې بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري خو د انګورو منو انارو زردلو ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کیږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي په بادام باغ کې پسرلنی میلی کیږي نندارتونونه دایریږي سندرغاړي سندرې وایي ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډیر زیان اوښتی ونې بوټي وچول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلی دي
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په دیارلس او اته دېرس څخه تر دیارلس سوه دوه څلوېښت کال کې دا احداث شوی دی یعنې راغول شوی دی اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوی وي هغه د بادام بوټي و نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی په مجموع کې اتیا هکتار ځمکه ده چې د اتیا هکتار ځمکو څخه البته د سرکونو د فاتیرو او د خوشاک منطقې په شمول باندې اتیا هکتار ځمکه ده
کله چې د باغ نوم یادیږي نو د ټولو خلکو تمه ده